مننه استاد
بلدي او د دوی اصلاح کول
بلې مننه استاد بس بیا هم پسې تعقیبو خو د خبرونو وخرغه د افغانستان کورنی خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کړی
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي که پراتلونکو انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه واخیستل شي نو د انتخاباتو د شفافیت په اړه به اندېښنې کموالی پیدا کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ملګري ملتونه کولی شي په هغه هیوادونو فشار راوړي چې د افغان سولې په وړاندې خنډونه جوړوي او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي د سردار محمد داود خان روغتون د لا تجهیز لپاره 2.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي که پراتلونکو انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه واخیستل شي نو د انتخاباتو د شفافیت په اړه به اندېښنې راکمی شي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحیمی نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هیله وښوده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په روان کال کې ترسره شي. نوموړي وویل خو د انتخاباتو د جوړېدو دقیقه نیټه د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسون اعلانوي. نوی وړاندیز چې په دې برخه کې مطرح شوی په ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه ده. که چېرته د دغه ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه د باور وړ وګرځي نو ډیرو اندېښنو ته به ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې له نوې ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې کمیټې چې درې غړي لري 2 ورځې وړاندې په خبر کال پیل وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ملګري ملتونه کولی شي په هغه هیوادونو فشار راوړي چې د افغان سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. د سولې عالي شورا ویان امین الدین مظفری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ملګري ملتونه د افغانستان د شخړې په حل کې ګټور رول لرلی شي.
یو شمیر
هیوادونه شته چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي او ملګري ملتونه کولی شي چې په دې هیوادونو فشار راوړي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د ازبکستان ولسمشر له خپل روسي سیال سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په افغانستان کې د سولې په خبرو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د سولې په اړه دریمه ناسته په مسکو کې جوړه شي. او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي د سردار محمد داود خان روغتون د لا تجهیز لپاره 2.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان بلسلی بنن په یو خبري غونډه کې وویل د دغه پیسو څخه 1.1 میلیون ډالر به د روغتون لپاره په نویو طبي وسایلو او پاتې 1 میلیون ډالر به د روغتون په دفتري لوازمو ولګول شي. په داسې حال کې چې د سردار محمد داود خان روغتون د بیا رغونې لپاره افغان حکومت هم پیسې ځانګړي کوي. تر څنګ د غوث ملاتړ ماموریت د روغتون د ښه تجهیز لپاره 2.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي چې 1.1 میلیون یې د نوي طبي وسایلو په اخیستلو او 1 میلیون نور به یې په دفتري وسایلو ولګول شي. ښاغلی سلیبن وویل د سردار محمد داود خان روغتون د بیا رغونې کار په سلو کې نوي ترسره شوی او پاتې به په راتلونکو 2 ورځو کې بشپړ شي. د اول ورد چې نګدی یو میاشت وړاندې وډاله ترهګورو د سردار محمد داود خان پر روختون بریدو کړ چې د لزګونو کسانو د وجل کېدو ترڅنګ یې یاد روختون هم پکې زیانمن شو. دا کورنی خبرونه.
د ترکیه ادلیه وزارت نن وویل چې د عدلي طب په ځانګړو معاینو کې څرګنده سوه چې د سوریه په خانشیخون سیمه کې په حمله کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی دی. د ترکیه ادلیه وزیر بکیر بوزداغ نن څرګنده کړه چې په خانشیخون کې د حملې د دریو قربانیانو د جسدونو تر ځانګړې طبي څېړنې وروسته څرګنده سوه چې د بشار الاسد رژیم کیمیاوي وسلې کارولې دي. بوزداغ وویل د روغتیا د نړیوال سازمان استازو هم د دې جسدونو په څېړنه کې چې په ترکیه کې وسوه برخه درلوده خو ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي وایي لږ تر لږه 6 تنه د اپریل په 4 د سوریې د ادلب ښار په خانشیخون سیمه کې وژل سوي دي. په پیښه کې 2 زخمیان د درملنې لپاره ترکیې ته لېږدول سوي وو چې 3 یې ترکیې ته تر رسېدو وروسته سا ورکړه. دمشق او روسیه ویلي چې د سوریې جنگي الوتکو په خانشیخون کې پر یوه فابریکه چې کیمیاوي وسلې پکې ذخیره سوي وه حمله کړې وه او دا پیښه رامنځته سوي خو امریکایي دا ادعا رد کړې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون پر روسیې ژغ وکړ چې په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي. ټیلرسن د سوریې د ادلب ښار په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو حملې ته چې امریکا یې پره د اسد پر رژیم ور اچوي اشاره وکړه او ویل
دا وایي زموږ په فکر کې هیڅ دا شک نشته چې د سوریې رژیم د بشار لسر تر مشرۍ لاندې د دغې وحشتناکې حملې مسؤلیت لري، خو موږ فکر کوو چې د دې وخت را رسېدلی چې روسیه په ډېر احتیاط د اسد له رژیمه پر دوامدار ملاتړ له سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ریکس ټیلرسن به د اپریل په 12مه روسیې ته ولاړ سي او دی به د ډونالډ ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات وي چې روسیې ته سفر کوي. د اروپا پارلمان نن د اوکراین خلکو ته د ویزې ازادي اعلان کړه. د اوکراین پریکړه وکړه اوکراینیانو ته د دې ازادي ورکول یو ستر ګام بلل کیږي، خو مخکې تر دې چې دا نوې پریکړه عملي سي د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه باید اروپا ته د تګ راتګ لپاره د اوکراین خلکو ته د ویزې د ازادۍ پریکړه تایید کړي. داسې ګڼل کیږي چې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو استازي به د اپریل په 16مه په بروکسل کې په دې اړه په غونډه کې دغه پریکړه تایید کړي. په اروپایي اتحادیې کې یو شمېر سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د غړو هیوادونو وزیران به د می په 18مه نیټه پر دې پریکړه د تایید مهر ولګوي. د تاجکستان حکومت د روسیې د دوو هوایی شرکتونو پر الوتکو د پرواز د بندیز پریکړه ځنډولې ده. د روسیې د ترانسپورت وزارت د تاجکستان د هوایی چلن مسؤلین د خبرو لپاره مسکو ته ورغوښتي دي. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل چې د روسیې پر دوو هوایی شرکتونو خپل هیواد ته د پرواز د بندیز پریکړه د دې لپاره چې دواړو خواوو د خبرو له لارې د مسئلې د حل پریکړه کړې ده وځنډوله. د تاجکستان پلاوی نن مسکو ته ورسید. د تاجکستان ترانسپورت وزارت دوه ورځې مخکې مسکو ته خبرداری ورکړ چې د اورال ایرلاینز او یوت ایر هوایی چلن پروازونه به د دغه هیواد پلازمینې دوشنبه او د خوجند ولایت ته بند کړي. د روسیې حکومت د دوشنبه په ورځ له دوشنبه او خوجند څخه د تاجکستان پر سومون ایر هوایی شرکت بندیز ولګاوه. په ایران کې یو محافظه کار مذهبي مشر سید ابراهیم رئیسی د هغه هیواد د جمهوری ریاست پر روان ټاکنو کې خپل کاندیدی اعلان کړ. رئیسی په ایران کې د تر ټولو ستر خیریه پروګرام مشري کوي. د ایران د خبری رسنیو په حواله رئیسی ویلي چې د می میاشتې په 19مه به د ایران د جمهوری ریاست په ټاکنو کې کاندید سي. د ایران د خبری رسنیو په وینا د رئیسی استازي سولت مرتضوی نن دا خبر د محافظه کارانو په یو غونډه کې اعلان کړ. مرتضوی ویلی چې رئیسی په ټاکنو کې د ګډون لپاره د انتخاباتو د څارنې د ځانګړي کمیټې له غړو سره خبرې کړې دي او له دغې کمیټې څخه یې استعفا کړې ده. رئیسی 45 کلن دی او تر دې مخکې د لوی څارنوال او د قضایه قوې د مرستیال په توګه کار کړی دی. هغه په ایران کې د نخبګانو د شورا غړیتوب هم لري چې د ایران د ستر مذهبي مشر د کار څارنه کوي او د نوي مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. په ایران کې محافظه کارانو د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خپلو کاندیدانو د وروستي لست په جوړولو کار پیل کړی دی. او د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې چارواکي وایي چې په یو کور کې چاودیدونکي مواد نیولي او شنډ کړي دي. د چارواکو په وینا د مشکوکو د دغه چاودیدونکي مواد په کومه ودانۍ کې چې موندل سوي دي په اتمو او نهمو پوړونو کې څېړنې روانې دي. چارواکو ویلي چې د ودانۍ اوسیدونکي خوندي سیمو ته لږ ډول سوي دي.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې. نن به په کابل کې اسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفي یو. په هرات کې به اسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه یو. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه شپږ. په بدخشان کې به اسمان به وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه یو. په مزار شریف کې به اسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه شپږ. او په جلال آباد کې به هم اسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت او ټیټه یوولس.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
دا ظریف پچپوک پروگرام ته بیا هم شراغلی احمد شیبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانی یو. د تیر سات په خبرونه کې مو تقریبا په عمومي ډول د افغانستان پر امنیت خبري وکړې. د دې سات په خبرونه کې مسلې ته دوام ورکوو، خو یو څه به تمرکز پر دې وکړو چې بهرنۍ مداخلې امنیت څومره متاثر کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د ازبکستان ولسمشر وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو په لارښوونه د افغانستان د سولې هڅې مخته یوړل شي.
особое внимание было уделено ситуации в افغانستان.
دوی موږ د افغانستان وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړه. زموږ غشتلې باور دا دی چې د افغانستان ستونزه له پوځي لارې نه هواري شي. یوازینۍ لاره د ملګرو ملتونو په لارښوونه سیاسي حل لاره ده. ازبکستان د روسیې د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغانستان د شخړې لپاره د لارو چارو د موندلو لټه کوي چې د اپریل په 14مه به په ماسکو کې یوه لویه غونډه پر دې مسلې جوړه شي. که څه هم د سولې او روغې جوړې په برخه کې کابل تل د نورو هیوادو د مرستو هرکلی کړی دی، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل هر هیواد چې د افغانستان په سولې کې مرسته کوي هغه ستایو په تیره بیا د ملګرو ملتونو مرسته. خو دا مسله تر اوسه روښانه نه ده چې د ازبکستان ولسمشر دا موضوع په داسې وخت کې څرنګه یاده کړې ده. کابل شای د روسي د مداخلو راپورونو ویرولوي چې په ښکاره وایي له طالبانو سره ارتباط لري او له همدې عمله به ممکن د هغو هیوادو د شنیت په خبرو کې هم شک کوي چې له روسي سره ډیر نږدې روابط لري. په افغانستان کې د روسي د مداخلې مسلې ته د ماسکو نږدې متحد تاجکستان هم روانه اونۍ یو ډول اشاره وکړه. البته دغه هیواد د امنیتي چارو یو جګپوري مسول دا خبره کړې ده. د امنیتي چارو دغه جګپوري مسول میر علي رازقوف نومیږي. دی وایي
سولی دازور شونلا ګورونه مدګونی خدمات مخصوص یکی از کشورهای خارجی با قلمروی جمهوری اسلامی افغانستان غیر رسمی سفر نموده با قماندانهای گروه تروریستی که در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، بغلان، سریپور، جوزجان، فاریاب موقع دارن و اخریا گذراندند.
روسي په سوریه کې د بشار الاسد ل رژیم او د ناتو لغړی هوا ترکیه سره روابط نشټې کړی دي او هلت خپل ګټ خوندي کوي. په افغانستان کې بیا سیاسي کتون کې بدی باور دي چې ماسکو له تهران سره له پخواله نشټې روابط لرل او اوس د غرب له متحد پاکستان سره اړیکې نشټې شوې دي. د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وای چې اسلام آباد د روسانو د دوستۍ ل لارې له غربه د امتیاز اخیستو لټه کوي او روسان خپل ګټو ته انتظار باسي.
ایران میان او روسان تقریبا استراتژیک ملګرتیا لري په تیرو څو کلو کې، اما پاکستانیان سره نوې روسان شروع کړي. نو زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې یو ډول تاکتیکي لوبه وکړي روسانو سره تر څو په اصطلاح بیرته غربیان مجبور کړي چې د پاکستان خواته واوړي. اما په هر صورت روسیه کولی شي له دغه موقعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړي.
تمه ده چې د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي چې په دې غونډه کې به د ایران او پاکستان ترڅنګ د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو چین او هند استازي برخه واخلي او افغان حکومت ته به هم په دې غونډه کې د اوبخشي او افغان حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا ډول هڅې به په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي او کبه د سیمې د هیوادو نوي ائتلافونه د افغانستان امنیتي وضعیت نور هم پسې کړکېچن کړي. نظر سه
بله تشکر آقای شیپر. مهمانای محترم مثل سابق پوهانس ودی صافی و محترم آقای منگل عضو شورای ولایت پکتیا هستند. برعلاوه ازشان از طریق تلفن محترم آقای جبار قهرمان مسئول اپراتیوی جنگ المان و نماینده مردم المان در ولسی جرگه هم فعلا مهمان ما هستند. قهرمان صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر جور وچه تاسیتا ټول اړین کو تخصل نی کیلا سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو په خدمت کې.
مننه نظر صاحب. لمړی به قهرمان صاحب ته ورشو چې د امنیت په برخه کې هلمند خصوصا چې کله د امنیت خبره یاد شي ټول هلمند ته مخ کړی ځکه چې د جګړو ډیر راپورونه تاریخ پرې شي. قهرمان صاحب په مجموع کې د هلمند امنیتي وضعیت څنګه دی؟
خبر صاحب یو زموږ د ام پاش کول تخصل سلامونه او نی کیلا وړاندې کوم. ټول اړین سلامونه وایم. اصلا یواری په کار د چي دغه جګړې پر ابعاد باندې یواری پر روانه ده. زموږ په کور کې په افغانستان کې خو جګړه تقریبا یو نړیواله جګړه ده او یو ډیره ګونګه جګړه ده، ولې په اصطلاح باندې یو امهنګه جګړه ده. د ټول نړۍ په دې کې برخه د زموږ په جنګ کې برخه لري. نو څوک په یو شکل دا ښکاري، څوک په بل شکل دا ښکاري، ولې پر موږ باندې دغه جګړه تعمیل شوې ده. او بیا په دې جګړه کې هلمند د ټولو دپاره په دې خاطر د اهمیت وړ دی چې هغه یو ډېر ستراتیژیک اهمیت لري. هلمند رښتیا هم د هلمند په ناامنه کېدو باندې ممکنه ده چې په ټوله جنوبي غرب کې وضعیت ناامنه شي. او کله چې په جنوب غرب کې وضعیت ناامنه کیږي ممکنه ده چې د افغانستان په لویه برخه کې دا ناامني خپل تاثیرات وغورځوي. نو په دې اساس باندې دا د جګړې تمرکز هم په هلمند کې دی. ولې جګړه چې ده تقریبا یو نړیواله ناروا ګونده جګړه ده چې موږ پکښې راښکېلو او موږ افغانان دواړو طرفونو ته په کټ کې وسیله ګرځېدلي یو د دې جګړې د شولاور ساتلو دپاره. نو زما سره دلایل هم ډېر قوي دلایل موجود دي چې هر چا زموږ د اوبو څخه استفاده کړې ده کېدای شي زه دا بعضې نمونې تاسو ته محسوس مخصوص وښیم. مثلا د هندي راکټ وینم چې زما پر اوږه پروت وي، پر پاکستان ټکان کوي، د پاکستان راکټ وینم چې پر هندوستان ټکان کوي، د ایران راکټ وینم چې زما پر اوږه یې پر عربو کوي، د عربو راکټ وینم چې پر ایران یې کوي. او دغسې پسې ځانو بیا د فراغ منطقې په سطحه د نړۍ په سطحه باندې چې هغه ډېر د تاسې په اصطلاح باندې بېچاره وو، بې ګناه بولي، لکه جاپانیان هغه هم په دې برخه کې په دې جګړه کې برخمن دي. نور کوي که نه وي چا ټانکي ته خو په بهر کې تیل ورکوي، دا هم د دې معنا لري چې دی هم د دې جګړې یو وزوه ده. حتی داسې ملکونه موږ ولیدل چې لس نفر هم دې جګړې ته رالېږلي وو چې په دې جګړه کې برخه باید واخلي، پکښې سهمدار واوسېږي. نو صرف تفاوت شعارونه یې مختلف دي. وو مثلا هغه خبره تقریبا یو هماهنګ جګړه ده، او دا جګړې د انساني جوانیو په منځ کې په دوه حالته کې منځ ته راځي. یو هغه جګړې دي چې تصادف د انسانانو تر منځ پېښېږي. مثال دوه خلک په جګړه سره لویږي، دوه قومونه، دوه ملکونه، هغه نو موږ تصادفي انساني جګړه ورته وایو. او بعضې جګړې دي چې هغه ډیزاین کېږي، پروګرامېږي د بعضو اهدافو دپاره. زموږ جګړه یو منظمه پروګرام شوې جګړه ده، او دا په اصطلاح باندې په آګاهانه شکل باندې د وطن ته تقریبا په یو هماهنګ شکل باندې. اوس دا دنیا داسې تعبیروي، دا خلک یې تعبیروي چې والله کېدای شي روسان به د امریکې سره اختلاف ولري، ایران به نه پوهېږم د فلاني سره اختلاف ولري، یا به فلانۍ د فلاني سره اختلاف ولري. ولې زه چې دغه وضعیت څېړم یا ورته ګورم، تقریبا د دوی د ټولو تر منځ یو ښه قوي همغږي موجوده ده. مثال په ډول باندې دا اوس قطر چې وګوري، هلته د ملایانو دپاره یو ډېر ښه بستر هوار دی، هلته ښه دفتر ورته جوړ شوی دی. هغه مراګانې چې په وطن کې وي هغه هم هلته وروغوښتلې، ور انتقال یې کړلې، هلته معاش، ډوډۍ، کولر، ایرکنډیشن، دا ټول زمینه ورته مساعده ده. ولې زموږ په کور کې بیا جنرال ناست دی، وایي زه ضرورت لرم چې ډېر عسکر افغانستان ته راشي. نو تا عسکر څه کوې وروره؟ دا څه حال مو جوړ کړی دی؟ هلته سره دوستان یاست، خپله قطر د امریکایانو لکه سوکو ادارې مرکز باندې.
قهرمان صاحب، بله،
هلته وریجې اوبه
څه کړه؟ قهرمان صاحب محترم،
په کور کې بیا د جګړې دپاره جګړه ګرمه ساتي.
بله قهرمان صاحب، دا خو عوامل دي د جګړې. که دې ته راشو چې په هلمند کې دغه اوس امنیتي وضعیت څرنګه دی، آیا تاسو پیشبیني کوئ چې تر اوړي پورې به امنیتي وضعیت نور هم خراب شي او کنه مهار بشي؟
زه چې د جګړې ابعادو ته ګورم او دا ډرامو ته ګورم چې یو څوک عسکر راغواړي چې ډېر راواستوي، او یو څوک چې وینم چې دا اوس پیلا مثال تاریاک ټولېږي، د هغو څخه وشرو زکات جمیږي، د هغو څخه پیسې راټولېږي، او دا اوس پیلا په ایران کې زموږ افغانان در تعلیم و تربیې لاندې دي، او په پاکستان کې دا اوس پیلا دوی در کرړینو د تربیې لاندې دي، د عربو څه پیسې را روانې وي، د چین څه پرینکاکو ریموټ کنترولو مثال انتلاکه مواد را روان دي، دوی خپله د روسیې څخه مثال پیسې ولیدنې و کتنې و ایحت ولاړې ایحت رالې را روانې. نو دا خپله ټول د دې ګواهي ورکوي چې موږ سمې راتلونکي ته نه یې روان، زموږ مسلمت به نور هم پسلا سوا کېږي، دا جګړه به نور هم خپل شدت ځان ته ورکوي. دا چې زه اوس دلته احساسومه چې عرب ولاړېږي، وایي زه په جلال آباد کې هلته پوهنتون جوړوم د دېرشو زرو کسو دپاره، نو زه پوهېږم چې دا پوهنتون د څه دپاره جلال آباد انتخاب کړی دی، د ولې شینواري ورته انتخاب کړی دی، دا مرز یې ولې ورته انتخاب کړی دی. خو موږ پوهنتونونه لرو، کولای شو وایي دغه معبد دی زموږ سره په دې نورو پوهنتونو کې مخته وړی وای، او یا دا د ایران لاس
قهرمان صاحب محترم، بله
کار کوي چې لشکري آماده
یعنی قهرمان صاحب
د لبنان چې دی په افغانستان
دغسې قهرمان صاحب بله قهرمان صاحب بله قهرمان صاحب یعنی تاسو له خبرو دا ویلی شو چې فکر کوي چې درې میاشتې وروسته به لشکرګا سقوط وکړي بس سیده بله شهرونه سقوط نکوي بله بله
اطراف ته تسلیمي اطراف ترکی ول شهرونه سقوط نکوي
بله مننه ور به شو کابل ته نظر سپ
بله خب پوان سپ ودی صافی آقای منگل شنیدین خب در قسمت دوم ما زیادتر گفتیم روی مسئله روسیه یک ذره صحبت میکنیم که روسیه چطور یک دفعه علاقمند شد در مسئله افغانستان و در این مورد یکم که وسیع‌تر صحبت کنیم استاد صافی روسیه از افغانستان از جان موجود ما چی میخواهد سپ؟
تشکر. حرفی است که ما اگر با گذشته یک کمک نظر بندازیم و دقیق شویم روسیه یک قدرت مطرح هم در این منطقه است هم در جهان است و هم یکی از سوپر پاور هایی است که حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد داره و تا موافق نباشه و مخالفت کنه به یک فیصله در شورای امنیت سازمان ملل متحد یک فیصله به سطح بین المللی حتی ملتوی میشه و فیصله گرفته نمیشه. این را فکر نکنیم که افغان ها تانستن شوروی را شکست بتن با کمک کل جهان آزاد و جهان غرب و عزیز روسا فیصله کردن که ما میبراییم دیگر روسا ختم شدن. اینطور نیست. ولو که اتحاد شوروی هم تجزیه شد و از هم پاشید حال ما یک Commonwealth of Independent State که برش میگن ممالک مستقل مشترک المنافع نامش مونده و امو قسم اتحادیه که در اروپا جور میشه امو قسم مارشال پلانه که از طرف روزولت در اروپا پیاده میشد امو قسم روسیه میخواه که این مناطق آسیایی را به این طرف و چار دوبر خود این را تحت کنترل خود داشته باشه به هیچ وجه از این صرف نظر نمیکنه. اگر کس بگویه که روسیه اتحاد شوروی از بین رفت و دیگر کیجیبی مانا نداره این قسم نیست. امو کیجیبی سابق فعال است امونا در سرحدات جنوبی روسیه که هنوز هم ولو ازبکستان و تاجکستان و ترکمنستان استقلال ظاهری خود گرفتن اما اونا هنوز هم سرحدات جنوبی خود با افغانستان منافع ماسکو میدانن با مخاطر اساکر روسی در سرحد افغانستان از طرف تاجکستان جای بجای شده و تعدادش هم ازدیاد یافته به خاطر از اینکه هم از درک قاچاق مواد مخدر و هم از درک نمی بنیادگره های به اصطلاح اسلامی که تروریسم رای می سازند از اینا هم خطر احساس میکنند و جنبش های در ازبکستان و تاجکستان هم وجود داشتند.
بله استاد محترم همینجا یک مسئله است که قسمی که از صحبت های شما معلوم میشه از صحبت های دیگر مهمان های محترم معلوم میشه و صحبت های عمومی یعنی فعلا در دنیا یک کمپ سازی است. سابق دو کمپ عمده بود شوروی و امریکا و تگپا یا غرب سب غرب شرق منطقه حال یک کمپای نو به خیالم که دیزاین میشه در این دیزاین از این کمپا ما در کجای از این هستیم ما چطور میتونیم که بزرگترین منفر حداقل بگیریم یعنی چی باید شما ما آماده از این هستیم مبارزه کنیم در این کدی کمپا یا نیست؟
بیخی حرف شما درست است. حرفی است که جنگ جهانی اول برای تقسیم جهان شروع شده بود جنگ جهانی دوم برای تسخیر جهان از طرف مثلث فاشیستی شروع شده بود و شکست اتحاد شوروی در افغانستان دنیا را یک قطبی ساخت و اما در عمل اگر امریکا بگوید که من سردار روابط بین المللی هستم و سوپر استیت کل جهان هستم اینا به تیوری میگن دارن، اما در عمل کسی دیگه که در این منطقه وجود داره مثل چین بزرگ، مثل امیر روسیه، اینا که میمانند که تنها یک اعتراضی صورت بگیره از طرف ایالات متحده امریکا یا متحدینش. به این لحاظ افغانستان باید جایگاه خود و مقام خود و بعد از 15 سال جنگ در گذشته و 15 سال که حال تیر شد و تمام دنیا در پالوش استاد بود، باید قدر خود قوی می ساخت، قدر زمامای از اینا اکاک و هوشیار و رسیده می بودن که هم روس به حیث همسایه یک کم دورتر و همسایه دیروزی محتاج حکومت افغانستان می بودن و همیشه رابط خود می خواستن نزدیک نگاه بکنن، هم چین و هم دیگر کشورها. منتها افغانستان اینمی اهلیت و کفایت متاسفانه نداشته و روسیه هیچ وقت نمیمانه و چین هیچ وقت نمیمانه که دنیا یک قطبه و یک سوپر استیت شوه. اینا در حال تشکل است، اتحادشان و اینا جور
تشکل.
بله پوهان سب که دشتی چه تاسو ویسی چه فران روسان لوسنی افغانستان چه غواری؟ دوی غواری چه نظام تغییر کی؟ دوی غواری چه جگرو تا ادامه ور کی؟ چه غواری؟ یعنی ستاسو په باور
روسان دومره بی عقل ندی لکه د پاکستانیانو چې هغه وایي چې هندوستان د افغانستان کې کنسولګری نه لري په جلال آباد کې یا په قندهار کې یا د داسې وکړي یا د هغسې وکړي، موږ ته هدایت راکوي او غواړي چې افغانستان یو لاسپوس حکومت دوی د هدایت لاندې اوسي، ځکه مداخلو ته خپل دوام ورکوي. روسانو تقریبا د اکتوبر د 1912 نه تر ننه پورې یو اداره کړې یو سیستم لري یو انقلاب په لاره اچولی دی، اوس هم همداسې روان دي. هغه روسان د افغانستان نه دا غواړي چې یو نیک ګاونډی اوسي افغانستان. افغانستان خاوره د دوی د حریفانو د خوانه لکه د پایګاهی چې ورکړل شوي دي امریکا ته په طور د مثال، او دا د ستراتیژیک د نقطې نظره نه په دې باندې پیکن خوشحاله دی او نه ماسکو پرې خوشحاله دی، او نه غواړي چې افغانستان یو خواته داسې وزغلی چې خپل بیطرفي له منځه یوسي. افغان هغه غواړي چې هماغومره اندازه چې که غربي نړۍ په افغانستان کې حضور ولري هماغونه یې زم باید ولرم، لکه هماغه پالیسي چې پخوا افغانستان درلودله هماغه باید بیا تکرار شي، مګر افغانستان ته مرستې هم غواړي، کومک هم غواړي، او دوی هم کوي لپاره د دې چې افغانستان دښمن نشي د بل چا په لاس.
بله منگل صاحب یادمانه را. منگل صاحب محترم شما چی فکر میکنین؟ گفتیم که دنیا در حال یک کمپای نو ساخته میشه دنیا، ما شما در کجا از این کمپا قرار خواهد گرفتیم؟ یک وقت در دوران ظاهر خان ما شما خود نجات دادیم، غیر منسلک گفته بی طرف، گفته نه دو طرف هستیم نه دی طرف. حال متاسفانه در داخل خود افغانستان هم رهبرای ما شما اینا در کمپا قبلا تقسیم شدن، مثلا اگر یک قسمت شاید طرف روسیه را بگیره، دیگه طرف شاید ایران را بگیره، دیگه طرف شاید پاکستان، دیگه طرف شاید امریکا، بگوید یک چهار کمپ پنج کمپ تقسیم خواهد شدیم، یا منافع ملی خود در نظر گرفته نظر به او باید عمل خواهد کردیم؟ چی میگین منگل صاحب؟
ډیره مهمه پوښتنه ده د سپی صاحب. د ټولو جوابونو په تایید سره افغانستان یوازې زه په لنډو وایم چې د جګړې میدان یا د دغو کیمپونو د سیالۍ میدان په اوسني وخت کې، لکه څنګه چې تاسو مخکې ځینې پوښتنه وکړل چې روسان یعنی ولې غواړي دلتا، د روسانو یو لوی ملت لري، هغه یو مقتدره حکومت لري، د غوی په حکومت په اډانه کې دغسې څوک دي چې ورته د روسیې ملي ګټې خوندي دي ارزښت لري، ورته عام ولس ورته ارزښت لري. تاسو وینئ د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته په اخرو کې د کندوز تر سکوت وروسته دوی یو ټکان خوړلی، جګړه د دوی لمنو ته غځېدلې ول، ولې د دې په ځای چې دوی په خپله لمن کې له جګړې نه دفاع وکړي، دوی څو قدمه وړاندې راغلل، هغه ځای ته دوی په هغه ځای کې فخا کې خود کوم چې دوی تر مستقیما ګوخل کېږي یا دوی ته تر خطر ده هم د جګړې په لحاظ او هم د مواد مخدر په لحاظ یعنی په افغانستان کې هغه مواد مخدر چې کشت کېږي یا تولیدېږي غوی د غیر مشروع لري یا په کچا کې ډول روسي ته کچا کېږي چې یو دا تهدید دی او بل د تروریزم او یا د وسلوالو ډلو ټپلو غوښونه دي دغه د پاره چې دغه دواړو ډلو ټپلو لګوښونه شغورل شوی وي یغوی په خپل لمن کې نه یغوی په هغه ځای کې ځان پارتنر کوي کوم چې نه یوازې روسي ته بلکې ټولې نړۍ ته ترې غوښته یعنی په شمالي وزیرستان او میرانشاه کې دوی غواړي چې دلته هغه تولید چې د پاکستان دی او هغه څه چې دوی ته غوښتي په همدغه نطفه کې دوی لاس پی بروي او یا ورته لاس لاسای ولري د دې په ځای چې دوی په زید استعمال شي دوی غواړي چې دا د هغه چا په زید استعمال کې کوم چې د دوی د پاره غوښتي یعنی په پولند کې زموږ هم داخلي او هم خارجي تګلارې یا سیاست یوازې شعارونه دي موسمي شعارونه دي کله چې موږ لیوی پی کې سره مخامخ کیږو بیا موږ خپل عمل کوي ګوري د پاکستانی جنرالانو سره یو ځای میرانشاه ته د روسی جنرالانو تګ دا افغان حکومت ته پکار و چې همي د پاکستان سفارت سفیر او همي د روسی سفیر ایزار کړی ولې دوی به پښتنې کړی و چې دا دلته تګ یعنی په څه معنی د کوم هدف لپاره تر اوسه پورې افغان حکومت نه خبري کوي چې موږ خبر نه لرو یعنی دا موضوع کم ارزښت ده کم هم نیولې ده زمونږ یعنی دومره مقتدر یو چې دا موږ ته سرخوګای نه ده او یا موږ ته مشکل نشي جوړه ولای او کنه د پښتنې د واسه او توان موږ نه لرو دا به د افغان ولسته بخکاره کی کچیرته دوی واسه او توان نه لري بل بیا افغان ولسونه د دې واسه او توان لري خو په وخت سره باید د دې لپاره کار وشي بل په مسکو کې کوم دیوله سه هیوادونو کومه ناسته چې کیږي روسیا غواړي چې کچیرته دغه ناسته یا د هغه دوی پیشنهادونه چې هر څه پیشنهاد لري یا هغه غوښتنه چې د نړیوال ټولنې یا دیوله سه هیوادونو په غونډه کې تکراری کیږي هغه پښتنه کچیرته ونه منل شي او کچیرته نتیجه ورنکړي تر څنګه بیا بل یعنی د فشار د لپاره دغه وسیله هم لري یعنی وزیرستان ته تک د غونډې مخکې د یو چیلنج دغه چې هم کړه غونډه کې هر څه چې کیږي یا به منل شي کوونه منل شي یعنی موږ تشلاسي نه یو موږ هم یو څه تلاس لرو چې هم پر خپل دی پاو کړ شو او خپل ماغه څوک چې دوی ته غواخ دی هغه پر تهدید کړی شي
مننه منګل صاحب ازادي سپو کې پروګرام دی لوي خبرتیا ورسته به اوریدونکو ته مخه کړو چې موضوع مده د افغانستان امنیتی وضعیت او په تیر بیا د بهرنیو مداخله په افغانستان کې ل خبرتیا ورسته اوریدونکو ته
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره های تلفون ما 0799-203-545 و 0700-822-755.
بله شماره زه هم تکرارم 0909-203-545 و بله شماره ده 0909-202-255. یه واردون که ده تلفون پلین که را سره ده.
بله.
مهربانی وکی.
بله. بفرمایید.
بله تاسو پلین که هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سوال تنه تره کنین اگر این تلفون قطع میشه
بله در تلفون قطع سو بل تلفون را اخلو ازاد ایبسپو که پروگرام ده مهربانی
بله آجی سب
مهربانی
تشکر غیر نظر سوالم اینمیز که آیا روسا به این خاطر انمی اعلان جنرالای خود به این خاطر کده که در سرحدات افغانستان اینا گزمای خود ایجاد کده چرا که نشست در مسکو قرار است که صورت بگیره آیا نمیخوای مسکو که دست بالا داشته باشه در این گفتگوها و تمام گفتگو را زیر کنترل خود داشته باشه این یک سوال است اگر
تشکر آجی سب بلا وریدون که هم پلین کرده سرده آزادی پتپو که پروگرام ده مهربانی
سلامونه احترامات تاسو مکرم ملمنو او ریسیم کتامونه دکوم عبدالمنان دقیقم ده کابل قرابه او فالینا
مرحبا
مکرم ملمنو و دافا تشکر دافوان مدست روسیا خو په دې باندې ښه پوهېږي دا طالبان ترهګر دی سای ترهګر یعنې که په افغانستان کښې زیاتر یې واکوالو نو یعنې دغه مجموع کښې د ورانۍ ونه کړي نو د امریکا ته خو په نامه د کومک سره دلته هېڅوک اډې نه ورکړي خو بلکې همدغور ورانۍ کوي افغانستان حکومت اعتیاز کړی ده نو روسیا اوس غواړي چې د خپل طالبان ته وطن نو په دغه خاطر او بله مسله د امنیتي مشکلات د داخلي په مسله کښې د پارلمان یعنې ډېر مشکلات افغانستان ته جوړ کړي دي که پارلمان لغو نه شي نن دغه مشکلات داخلي نه جوړېږي خاطر دې اوس هم دغه پارلمان د مثال په منطقو کښې په کلو کښې سلا جوړې کړي هره ورځ سلا توجه کړي وکیلانو هره ورځ یو دوه نفره پورته کېږي که چېره دوکانونه غځېږي همدغه وکیلان مثال دولتي مځکې خپل کسان ته ورکوي چې رایه ورکوي نور مثال ډېر مسایل دي چېره خاص هغه بل سلاسره ګېر شي همدغه وکیلان خوش
کوي
طالب مثال ټیکو راکټ سره ګېر شي همدغه وکیلان خوش کوي یعنې افغانستان ته جوړ کړی
مننه مننه کور ودان یو بل اورېدونکی هم راخلو ازادي څپو کې پروګرام دی
بله
بله سلام علیکم شبر صاحب
وعلیکم السلام مهرباني
وطن دوست صاحب
مننه بله نظر صاحب سلامونه تاسو ته شبر صاحب او تاسو درن ملمنو ته زما جا صحیح درځي شبر صاحب
بيخي واضح ده مهرباني
زما سوال شاغل صافی صاحب ته متوجه دي صافی صاحب مخکې په اول سات پرونه کې ویل چې دغه طالبان کې اختلافات رامنځته سوي دي نو زما سوال د دوی څخه دا دی چې صافی صاحب که طالبان کې اختلافات رامنځته سوي دي د پروش کال رئیس څخه زه د هلمند خبرې کوم تقریبا ډېری د هلمند سیمې همداسې د افغانستان ډېری سیمې طالبان کنترول لاندې کړې دي نو دغه اختلافات د دې نه دي باعث ګرځېدلی چې طالبان لا پرمختګ وکړي نو په 45 کاله مخکې طالبان هېڅ پرمختګ نه وکړ چې ولایت ونیسي او ولسوالۍ ډېرې ونیسي د پروش کال رئیس چې دي اختلافات رامنځته سوي دي اکثره د هلمند سیمې د
خو به خارجي تر یو لک ډېر خارجي قواوې
نه خو دوی وایي چې د اختلافات رامنځته سوي دي ته تاوان کوي یعنې دوی ته ګټه رسولې ده په دې چې ډېر سایونه نیولي دي
مننه مننه ستاسو سوال به پوهان صاحب ته راځي خو یو بل اورېدونکی هم په لاین کښې لرو مهرباني وکړي ازادي څپو کې پروګرام بلې
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو او ټولو مېلمنو ته سلامونه وایم خلی خبرې کوم ښایسته کښې لګي نه
مهرباني صاحب بلې دا ټېلیفون قطع شو
ټېلیفون قطع شو
بلې
یو ټېلیفون دیګره وګیریم باز آسته آسته بلې
خیر
مننه مهرباني
السلام علیکم جناب خیر شیبر صاحب
مننه کور ودان مهرباني
ورورجان خدای کرمان صاحب وایي موږ ته د بل د لاسه مشکل پېښ دی بله موږ ته د بل خو دغه کرمان صاحب خپله ورور د سنګوریان جوړ کړي دي تر دې پر ځای چې افغانانو ته خوشحالي و نیکبختي را وي تر بدبختي او بدمرغۍ کښې په ولاکه به شي چور چپاور غلاوې خیانتونه ګرده که دوی کوي نو اوس موږ د چا څه وژاړو اوس د پاکستانیانو وژاړو د ایرانیانو د امریکایانو دغه بله ورځ نکه څه خوړن چپه امریکایانو قروله په باباجي کښې نکه څه ښځې کوچنیانې شهیدان کړه
بله قهرمان صاحب ته به ستاسو سوال راجع کړو نور به
یک شنونده دیگه هم هست بعد از او بخرم که بس هست
دا به هم را وقت مهربانی او که ازادی پسپو که پروگرام
السلام علیکم جناب شیبر صاحب تا نظر صاحب تا و محترم ملمانو تا سلامات سلام و احترامات و امریکا بسیدیم دو پروانه
من نه مهربانی
جناب شیبر صاحب لکه څنګه چې ټول نړۍ ته د افغانستان د حالت په صراحت سره واضح معلوم دی چې څوک د افغانستان د خاورې د تمامیت ارضي دښمنان دي څوک د افغانستان د سر قاتلان دي څوک د افغانستان د اقتصاد قاتلان دي څوک د سیاسي موضوعاتو قاتلان دي د دوی د حالتونه په ګوناګون ډول دي خو هغه دښمنان چې په صراحت بربند د افغانستان په موضوع کښې د حالت لکه څنګه چې اوس اول قدم کښې روسیې او پاکستان او ایران وکړ نو دغه څلوېښت محترم مېلمنو مې پوښتنه دغه څلوېښت مملکته چې د افغانستان خاورې ته منحیث د دوست یا منحیث د افغانستان د ملت د نجات دپاره راغلي دي کچیر دا محترم مرمن په نظر ور چې دوی
بس نظر سے
بله قهرمان صاحب سوالا را شنیدین، اول شما جواب بدین، باز به نوبت مهمانا را جواب میتن. قهرمان صاحب
اول تو ټول لمړی زه دا ورور ته چې د سنگریانو په نامه باندې د قوت ادای او کلچ دا جبار جوړ کړی. اول زه په ټول افغانستان کې هیڅ شخصي قوت نه لرم. دا راته چې دی د سنگریانو په نامه بولي، دا د امنیتي ملي په چوکاټ کې خاص په پاتي ډیر واړه ګروپونه دي چې د مخالفینو په منځ کې خاص عملیات سرته رسوي. دا هغوی ټوله څوکو اداره د ملي امنیت په چوکاټ کې منظم شکل باندې تنظیم ده. که هر څوک د دغه قوتونو څخه په شخصي ډول کم شکایت لري، د ولایت د امنیت رئیس ته دې مراجع وکړي، والي ته دې مراجع وکړي، هغوی د دوی په خدمت کې دي. ولې زه فقط ټول افغانستان ته د دغه نکتې څخه وایم چې دغه وسیله زما په ضد باندې مخالفینو خورا ډېره وکارول، او همیشه زه په دغه باندې متهم کړم چې جبار سنگوریان جوړ کړی دي او هغه ټوله ورځ غلاوي کوي. زه په ټول افغانستان کې د څلورو نفرو باډیګاردانو بغیر چې د ولسي جرګې څخه لرم، په ټول افغانستان کې نه یو عسکر لرم، نه ملیشه لرم، نه لشکري لرم. دا ټول د دولت په یو منظم چوکاټ کې دي. راځم دوهمې خبرې ته. دوهمه مسله دا ده چې تاسو ماته موقع راکړئ نظر صاحب ده شبر صاحب چې دغه جنګ زه لږ توجیه تشریح کړم. دا ورور وویل چې پرون په باباجي کې مثال لس نفره تیارو وویشتل. زه د دغه ورور څخه یوه پوښتنه کوم. ما په دې هلمند کې د دې طالبانو د مشرتابه سره بارها دپې لیدنې درلودې، ناستې وکړه، ولاړې مې درلودې. ما ول خلکو تاسې امریکایان باسي کې راولي. امریکایان خو د هلمند څخه وتلي وه چې دا ستا ترپ و ترپ شروع شو دی در کې راغلی، او هغه څوک چې پر جنگ پاتې شهري کوي هغه هم نه تعقیبوي، او په اصطلاح باندې تور معلومه مې داسې نه دی چې ځینې ورکې ولاکه یا منان ځینې ورک دي چې پیله نهلته والي دي، ولاکه یا هغه نه نفره نور دي په دې هلمند کې چې پر جنگ پاتې شهري کوي. دغه هلمند کې موږ یو میلیون کوره یو چې د یو کوره څخه ټک ونه چې د یو کور په بغل کې ته رانه شي طالب هلته قرارګاه ونه نیسي. آیا څنګه به ماته دا بهانه په لاس راشي؟ څنګه به امریکایي ته دا بهانه په لاس ورشي چې پر هغه کور باندې عمل ترسره کړي؟ ولې د خدای نه بېرېږې؟ راځي د خلکو په منځ کې ځای نه شي، او بیا دا وسیله ګرځوي په دې باندې بیا نور خلک بدنامه یې. د دغه ټولو اصلا د بدبختۍ عامل ته ګرځېدلی. د قطر څخه پرواز کوي مسکو ته روان یې، ولاکه په ما هېڅوک دا ومني چې د قطره به یو څوک پرواز کوي د امریکې بې خبر شرطه قطر د امریکایانو مالته څوک ادارې دی. د ده په مشوره ته مسکو ته ځي، د ده په مشوره ته روان یې چین ته، د پاکستان د کراچي څخه چې پرواز کوي در قطره پورې. آیا دغه پروازونه ته بې مشورې کوي؟ قربان مسلم، دا یو هماهنګ ناروا جنګ دی، پر افغانانو تعمیل شوی دی. زه دواړو طرفو افغانانو ته خواست کوم چې نور د پردۍ لپاره وسیله مه ګرځئ، یو د بل د بدنامۍ لپاره تلاش مه کوئ. راځئ چې سره ننوځو، متحد شو، راځئ چې دغه ناروا جګړه د پردیو د ګټو جګړه ده او هماهنګه جګړه ده. نه روسان د امریکایانو بد وړي، نه چینایان د ابل بد وړي، نه ایرانیان د اسرائیلو بد وړي. اصلا الټسر یې ملنګ ته کړی دی. دسې نه ده په اسلام باندې د اکانی زوی چې د پېښوره پرواز کوي د کراچي راځي قطر ته، او هلته بیا باندې په تور لیست کې اوته خلکو ته ښوول کېږي. دا ټول هغه څه معلوم دي لکه ولاختر چې پټ مېړه نه دی، هر څه بربند دي، لوڅ دي. فقط د نړیوالو په ټولو په ګډه باندې د څه دپاره په افغانستان کې جنګ جاري ساتلی دی. دلتا افغانستان د ټوري تلا مرکز دی د ټوري د مځکی د کوریا پیسې په درې بازار کې دي ټول دنیا پر دې درې نقطې دوره راخوري نفت دی او د سلا بازار دی او د ټوري تلا بازار په افغانستان کې جوړ کړی دی او موږ مظلوم واقعي کړی یو همې را باندې کړی دی همې را باندې ټولی دی همې وړي دی ا مارکیټ به دی په لاس کې دی همې ډالر به دی په لاس کې دی چې دلته شخه شولانده جوړه نه کړي دلته ترپ ترپ جوړ نه کړي دا جنگ د افغانانو نه دی دا په موږ پورې اړه نه لري زه ولاړم میلمن ته ما حاضر شو کوي چې زه د دې جنګ جړه راټوله کړم ما د مخالفینو سره ډېرې لوی ناستې درلودې ما ډېر لوڅ باشونه ورسره وکړل ما له خلکو وتل دغه طریقه نه دېش دا تا خپله کړې ده ته در مخې دی درپسې دی زه نه پوهېږم چې ته باسې کې راولې خو تیار وتلې وو بېرته دې د ورېندارګانو پر سر
امین قهرمان صاحب خب انتقادات خب کلی صحبت کردیم امیر رای حل چی هست؟ رای حل اگر پیشنهاد کنین که چی باید چه و که از این جنجال ها بیرون شویم بخیر؟
بیشه سایی تو نظر مننه کور رو دار زبخ بنا دار اگر افغانان رو به جمله کن طول ملت پکت یا مشوره رو کنم موش به چلور ده هو په حوادثو کې ده پرون په جنگ کې ده نن په جنگ کې موش ملت مظلوم وقت سوی که غواری چه به دی بخت ووزو پرون هر څه ده تاریخ برخه وگرزوی پرون تاریخ ته پرېږدئ پروردګار ته پرېږدئ تاریخ خپله بې رحمه دی قضاوت ورباندې کوي الله به د ښه عمل په مقابل پاداش ورکړي د بد عمل په مقابل کې سزا راځئ چې نن تسلیم ونسو او د شهید داود خان د شعار مطابق چې تسلیم د بری شرط دی او خپله ټولنه اتحاد متحد مدن ته وخوځوو که د سلو په کچه باندې متحد شو د سلو په کچه ګټه کولی شو که د ولایت په کچه متحد شو ولایت په کچه ګټه کولی شو زموږ په ټولنه کې زموږ ژوڼه لکه هزارهګار هغه د سره نه وتل په بامیان او دایکنډي کې څومره سالم دستر خپلو خلکو ته ورکړی دی هم مکتب هم اقتصاد هم ژوند هم زندګي دا ممکنه ده چې په هلمند کې هم ترسره شي دا ممکنه ده چې په کونړ کې هم ترسره شي فقط زما به مشوره خپلو خلکو ته دای چې نور یو بل مه متهموئ راځئ چې هر څه سټاپ کړو جنګ پردی دی جنګ اباهنګ دی جنګ پر موږ حامل شوی دی او په دې جنګ کې ټوله نړۍ ښکېل ده یعنې یو سل اووه نوي مملکت په نړۍ کې دوې برخې زموږ د کور په جنګ کې برخه لري او د دوی ګټې په کښې کې دي همدلته د سلا بازار ګرم دی هم د تورې طلا بازار ګرم دی او موږ ملت یې قرباني یو پر ملت غږ کوم چې د خوښوي ته وګورئ سره نه نوځئ دغسې تورې ګوتې یو په بل پورې مه مځئ لکه اوس چې دا ورور وویل چې جبار سنګوریان جوړ کړي دي د څه شي سنګوریان ما درته وویل چې په ټول زندګي کې څلور عسکره پنځم عسکر پر ما
قهرمان صاحب بلې قهرمان صاحب مننه ځینې سوالونه پوهان صاحب ته هم راجول صفای صاحب که تاسو دې سوالونو ته په لنډو ځواب ورکړئ او بیا د حل په لارو چارو باندې خبرې وکړئ
پسترګو خبره دا ده چې یو سوال خو د هلمند نه د حاجي صاحب همدا و چې روسانو چې دا سفرونه پاکستان ته یا زموږ هغه سرحداتو سره نږدې یا میرامشا ته یا مشرقي خواته هر چېرته چې کړي دي دا یو منوره ده او دوی غواړي چې په مجلس کې چې په څوارلسم د اپریل دایرهي په ماسکو کې هغه څوک چې ګډون کوي هلته داسې وښیي چې دا یې خلاص لاس لري او بلد دی په دې منطقو د سرحدي د افغانستان کې دې کې شک نشته چې د روسانو پښه بیا داخلېدل د افغانستان په موضوع کې دا یوازې دا نه ده چې دوی به د زموږ د مخالفینو نه ویره لري چې شمال خوانه یا تاجکستان ته یا ازبکستان ته یا چچنیا ته لار پیدا نه کړي او دې خوانه ور نه شي او هغوی ته دردسر جوړ نه کړي مګر سره د دې هم لکه مخکې هم چې ویلې چې روسان هماغه خپل د لیډرشپ یا د هژمونی هغه مطلب و مقصد و هدف په دې منطقه کې لري هغه هیڅ وخت نه پرېږدي چې د بهر نړۍ نه د دوی په ګاونډ کې دغسې قدرتونه راشي چې دوی پکې ونه پوښتل شي یا د دوی د منابع او یا د خوانو منابع او سبب ګرځي. ما تقریبا په اوایلو د رادیو ازادۍ په تاسیس په کلو کې 2002 نه بعد ما د خبره کړې چې دا غرب چې افغانستان ته راغله خصوصا چې امریکا راغله او 15 نمائندگان د ملګرو ملتو د نجیب د وخت نه نیولې تر بن کانفرنس پورې دلته ناکام کړل. علت دا و چې دای په خپله راشي او دای راغی او سترګې اقتصادي او قدرت ته انرژي منابعو ته د شوروي پخواني شوروي د منځني آسیا هیوادو ته تړلې دي او همدارنګه افغانستان د ایشیا زړه دی. هر څوک چې افغانستان کې پښه ولري قوت ولري ټول آسیا کنټرولولی شي. نو دوی آینده لوی پلانونه لري چې دوی راغلي په دې پلان باندې روس پوهیږي. نو په دې لحاظ پوتین دا خبره هم وکړه چې که دا پایپونه د پټرولو چې مونږ د دې هیوادونه غرب ته وړي ده او یا کاله اول ته خرڅ کړي دي دا څنګه کېدای شي چې شیردانونه یو خوا ته وتړل شي ولو دوی ازادي ظاهران خپل اعلان کړې اما مشران ټول د پخواني کمونست ګوندونو مشران دي په نامه د ملي راوتلي دي او قدرت په لاس کې لري ماسکاو دپاره کار کوي. دا امکان نه لري چې دلته یوازې امریکا راشي یا دوی متحدین راشي او په افغانستان کې او ټول شان د دوی په زړه روان وګوسي. کومنګ دغه پلانو ته د طالبانو هم لږ نظر وکړو چې دا هم په خوا ویل شوی دی دیو راتګ د پاکستان نه هیڅ امکان نه لري چې په 1989 کې هم سیاي په خبره نه وي. دا حتماً تین پر بیبند خبر و او چون مجاهدین و گروپون و متاسفانه یا وحدت ندرلوده قانون اساسی نشو روسته سم نظام نشو جوڑه ولی اغای عمده قوت روسته در طول پی جارو کرل. اما دوی چه قدرت و نیوه او روست تلفات ور کرل ده پاکستان پا مشوره دوی بیا در قدرت پر خودون که نوه او ملت در حق نور
کرو. استاد محترم بله. سوال در بله. فکر مگش که مسئله مداخله روسیه از یک نقطه نظر دیگه مگه به موضوع نگاه شد و مسئله داعش است. به خاطر مبارزه بر علیه داعش هم به بعض گروپا به خلم ضرورت داره روسا و اینا. این نشانه از این نیست که از رهبری افغانستان از مجاهدین از اینا دل سرد شدن حال گفتن که از یا خب به ما فایده نخواهد برسه. ده ای 15 سال در بین خود جور نامدن و ده 40 سال در بین خود جور نامدن. حال ما که طالبا یکی سنسون کنیم اگه بتانیم داعش از بین ببریم. این طور هم یک تیوری هست به خیالم. چی میگین در این مورد؟
بله بسیار تشکر نظر صاحب که به می موضوع هم توجه رو جلب کردیم. در این مورد طور بگویم که روس ها از ایجاد داعش در شرق میانه و اعمالشان در عراق، اعمالشان در سوریه اینا خبر هستن. اینا خبر هستن که یا یک داعش کسای با وجود آوردن و اصلا هم میتن و ترنینگ برشان دادن و پول برشان میتن که اونا رهبری آینده جهان هم میخواین و در تمام دنیای عرب و میخواین که اینا دست داشته باشن و او را گدوت کنن. تنها بهار عربی یا در مصر یا در لیبیا یا در یک کشور و دیگه کشور کفایت نمیکرد برای ایالات متحده امریکا که در اوجه در ملتهای از اینا دست داشته باشه. بجوزی که نمی قسم یک گروپ ایجاد شده که اونا کل نظام ها را مسلحانه برزدش قیام کردن به نام داعش و اینا حتی میتونن که در کشورهای آسیای میانه شوروی سابق به نام اسلام داخل شون و تا چیچنیا برن. به می خاطر است که اونا با طالبا تماس گرفتن. به می خاطر است که اونا دعوت پاکستان رفتنشون را به مسکو قبول کردن و همیشه خدا می خواهند نزدیک بسازن، می خواهند زیر تاثیر خود اینا را بگیرن که هر کار خدمتی که به امریکا میکنن به اینا هم انجام بدن. اینا هم پول برشان بده، هم امرشان قوت بده، قوت استاد میشه در منطقه. اینی هدف شما.
بله منگل صاحب، حال شما من حیث خب
از شورای ولایتی پکتیا هستین. شما چی فکر میکنین؟ مثلا چی توقع دارین از دولت؟ یعنی رای حل چیست که این مداخله را از نزدیک تعقیب بکنن؟ چی باید بکنن صاحب؟ نتیجه گیری اگر کنیم.
په بخانه په لونو ټکو کې وایم، لومړی دا چې ولس باید حکومت ته لاس ورکړي. که څه هم دا حکومت د ډېری ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دی، موږ هم انتقاد پرې وکړ. نیمګړتیاوې پکشته خو د انرشۍ د ګډوډۍ لیدې نه دا ضعیف او کمزوری سره د دې چې ستونزې لري د دغه نظام شتون موږ ته مهم دی، ځکه که چېرته حکومت وي موږ ټول به یو، که حکومت نه وي بیا به موږ نه یو. حکومت ته په کار دغه دی چې دواړه هیوادونو سفیران باید وغواړي، جدي باید پوښتنه ترې وشي چې د څه دپاره تازه تحرکات او یا طالبانو ته د نظامی یا د یغو د مجاز کېدو یا یغو ته د کومک او د مرستې دپاره لاس غځول دا باید وشي. بل حکومت خپل داخلي مشکل چې کوم لري یغو ته باید زر تر زره د پای ټکی کېږدي. داخلي تګلاره او همداراز خارجي تګلاره باندې باید له سره غور وکړي او موسمي او یا دغسې شعارونو باندې دفاع کول دا فکر کوم ستونزمن دي. ښه دغه ده چې بیرته باید په خپله تګلاره باندې فکر وکړي په ادارو کې او یا هغه چاته چې مسؤلیت سپاري. مسؤلیت باید د ژمنتوب په اساس وي، د مسلکیتوب په اساس وي، نه د روابطو او نه په نور اساس. بیا هم په طالبانو باندې غږ کوم چې دوی ته خو اوس ښکاره معلومه شول چې امریکا هغه مرستې چې پاکستان ته ورکولې په غیر مستقیم ډول، پاکستان په مستقیم ډول بیا دوی حمایه کول، ولې اوس پاکستان روس ته لاس ورکړ. یعنې غواړي چې دوی د روس منګولو ته وغورځوي. که طالبان جهاد د امریکا سره جهاد کوي، یعنی ټوپک یې اخیستی، نو دلته چې روسان دوی حمایه کوي، یعنی جګړه د روس د امریکا جګړه ده. نور د خپلې جګړې ته دفاع ټکی کېږدي، نه د زموږ سړکونه ورانوي، نه د زموږ افغان ځوانان شهیدانوي، نه د مکتبونه ورانوي، نه د لارې ورانوي، یعنی نور نه د خپل ځانونه وژني. یعنی په دې باید پوه شي چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده، ګټه یې زموږ نه ده. او که چېرته دوی د روسا سلاح استعمالوي د حکومت پر ضد، فکر کوم جګړه نوره موږ دیږي. روانه جګړه جهاد نه دی. په واضح وایم چې لاره غلطه کړې. هیله مم ترې دغه ده چې نور سلاح په ځمکه کېږدي. هر هغه څوک چې خصوصا د پکتیا خو تضمین ورته ورکوو، هر هغه څوک چې سلاح یې اخیستی ده د حکومت پر ضد جنګېږي، د دوی څخه موږ هیله دغه ده چې سلاح کېږدي. او که چېرته دوی ویره لري چې موږ به څوک تهدید کړي، موږ به څوک ونیسي، یعنې تضمین ورته موږ ورکوو، یعنې کلک تضمین ورته کوو، ولسي تضمین ورته ورکوو چې هیڅوک به ورباندې لاس کې نه ږدي. بیا هم وایم چې جګړه پردی ده، راځئ پردی جګړې پردی اهداف مخته نور نه وړو.
بله مننه منګل صاحب، د پروګرام وروستیو ته رسېدل یو پوهان صاحب، که چېرته په لنډو باندې تاسو لطفاً دا وایسئ چې د حل لارې چارې څه دي، یو دوه درې که په لنډو وایسئ، له همدې سره به خپرونه راټول کړو.
ډېر مهرباني. موږ چې دا خبرې د خپلو د وطنوالو هم واورېدلې، ډېره مننه تاسو ته چې ډېر ښه موضوع نن را ازادي راډیو را مخې کړې وه، او په دې باندې خبرې پوسکنده او لوڅې خبرې پرې باندې وشوې. او باید چې خپل د وطن ګټې که په نظر کې لرو او د خلکو آرامي په نظر کې لرو، باید لوڅې خبرې وکړو، نه یې چا نه ډار باید وي او نه ویره. خبره دا ده چې افغانستان او هر ملت چې آبادیږي په خپله د خلکو د همدغه وطن د خلکو په لاس آبادیږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې د انګریزانو د وخت نه افغانانو قربانۍ ورکړي، خپل استقلال ساتلی، تر ننه همدا پروګرام ادامه لري. او دا باید د دوی هوښیار او رهبران باید وساتي، دا قوت خپل په ښه توګه وساتي، دوی په خدمت کې وساتي. یعنی د ملت باسواده کېدل په سلو کې سل یو فرهنګي انقلاب په کار لري چې دوی ټول پوه شي. ملت یو ځای کېدل او ملي وحدت تامینول هم په خپله ملت پورې اړه لري، هم په رهبری پورې اړه لري. دویم، د فساد رو کول او حکومت ته رهبرانو ته دا په کار ده چې دوی خپل شخصي ګټې، شخصي رقابتونه د قدرت ته رسېدو لپاره دا یو خوا پرېږدي، یو وارې وطن خپل کړي، آرامه کړي، آباده کی بیا د رقابتونه کوي خپل منځو کې چې هر یو قدرت غواړي ملت به په خپل لاس وتره یو ورته
شکر
بله مننه په صفه د خبرونه اخیرو تر رسیدلې او په دې خبرونه کې جبار قهرمان دا خبره وکړه په خپل خبرو کې چې افغانان باید متحد شي ترڅو د سنز هواري شي او د غوس په امده ارتباط باندې په هن صفه دا خبره وکړه چې د ملي وحدت د تامین دوه لپاره باید ملت هم هڅه وکړي ټول مسولیت باید تنا په دولت باندې ونل وی شي او شاغله منګل ولسه د حکومت تر شا باید ولس ودری شي او که حکومت نوي ولس پڅ کوي نظر سپ
بلی از تمام میهمانای محترم او پوهان صاحب ودی صافی آقای تاج محمد منګل عضو شورای ولایتي پکتیا انجینر محمد یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور محترم آقای جبار قهرمان مسئول اپراتیفی جنگ هلمند و نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه از تمامشان از اشتراکشان تشکری میکنیم همچنان از آقای جنرال مرادعلی مراد معاون لوی درستیز هم یک جان تشکر که دو ساعت خو ما را امیدوار نگه داشتن که اینه بخیر تلفون ما را جواب میتن البته مصروف هستن خب اپراتیف اینجا هستن شاید و همچنان از همکارهای ما که در عقب میکروفون همیشه با ما همکاری میکنن آقای ابراهیم هارون وایس کاکل طاهر جلال و طاهر روشان در کابل عبیدالله عبید یک جان از کلتان تشکری میکنیم تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.